Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان له لانجو وروسته ومنله چې افغانی لارې د هند 50,000 ټنه غنم افغانستان ته راوړي. افغانستان کې اړتیا هم ورته ډیره ده.
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته پراکیتو کې او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري.
یو شمېر عام کسان بیا ادعا کوي چې مستحق دي خو مرستې نه ورسیږي.
دلته د مرستې نوملیکونه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل
طالبانو د ښځو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړی. خبرونه کې جزئیات درکوو او دا به هم واورئ چې د ایران د اټومي تړون په اړه د ویانا خبرو کې د نظر یووالی نه دی لیدل شوی. نن شنبه د لیندې یا قوس 14 او د دسمبر 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. ولکه افغانان سکال خپل مینو بي ځای شوی. سکال اروپا کې هم څه باندې او 10,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړې. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایس سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنو کې خبریارانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونو نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پر تله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندې په 12 وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ ارقام دي او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د راغلو افغانانو په شمیر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 1,300 شو. کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریز کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خدا پلان اوس تر کارلان دی دی
د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف ویلی چې بایدن او د روسي ولسمشر با پر روان ورځو کې د ویډیو کانفرنس د لارې خبري وکړي. خاغلی بایدن دا سرګندونه داسې مهال کوي چې روسیه په خپل ویدیز کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغله ویره لري. فرانسې پر متحده عرب اماراتو د وسلو د پلورلو لوی معامله او د 2 میلیارد ډالر په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په دوبی کې پر متحده عرب اماراتو د 80 میلیارد ډالر په ارزښت د 80 رافایل پوزي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې ماکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکاپټرو د خرڅلاو و. همدارس د متحده عرب اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیه او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر ماکرون خلیج ته د دوورزنی سفر په لومړي ګام کې پرون ابو زبی ته ورسید او په پام کې ده چې د دې سفر په دوام کې به سعودي عربستان ته لاړ شي او هلته به له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان دا منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده. خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکینی مخکخه ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون ویل دا اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلات جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم یادیده لمنځه یوسي. خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیرو د زیاتېدو یادونه وکړه. میرمن سوامی ناتان زیاته کړه چې نړیوال باید د ویروس د دې بڼې ته تیاری ونیسي، نه دا چې ورته ورختا شي، ځکه د دې په وینا نړۍ اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې تیر کال و. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان په تیرو 4 ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه افغانان د مهال په کور دننه بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دا لانجه هواره شوې ده او د پاکستان له لارې د هند لارۍ را رسیږي، د طالبانو حکومت او دغه راز روپۍ ټولنې د هند او پاکستان له دې هڅو مننه کړې. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24 وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبه په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندۍ په 12 په اسلام آباد کې ډیرا هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلې چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوی ډیلی او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل،
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشری مرستو ته خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لاري د مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډیره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشری مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو رسپانې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکونکي به کابل ته لیږل کیږي. او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشری مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې خغلی نیکلسن چې په نوې دیلی کې دی ویلي دی چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دی چې اروپایي ټولنه او هند باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنی په اساس نوی ډیلی د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې پاکستان منلی چې د هند مرسته شوی غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده، خو یو شمیر مستحق کسان بیا وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. اور دا کی عمر سے چراغ لے رہی چا میں دل دل دا کسان تو فسیو دی چراغ یو زکان تخے سننا کروا غن مرشر ہے پ مرجی ول سوال کی خلق دا خلق تو دم رچر کو سن چ دا کہ او کروا تا دا کر دا یو سننا کروا غن مرشر.
السلام علیکم. زاں زادی رضی دا پیغام پریزم محترم از سندی ہلمن ولات سندی ول سوال سے مزید 24 سفر پتمات کیم دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپل شناخته بیا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. د خوار غریب خلک هڅ پاکېږي.
السلام علیکم. زه د جزیره د ټولې اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. طالبانو ته مې دغه خوا د اولس څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه
چې السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د ڈبلیو پی د مؤسسې څخه ډیر مننه کوو. مخکې د ڈبلیو پی مؤسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رای کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی، اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا بوټو تم ضرورت لري، وغړو تم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد تم ضرورت لري. دا خالي وره دا خلک څه کوي کی؟
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ملګری ملتونه وایي چې ساکال په افغانستان کې ولکه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. په مجموع کې د کورنیو بې ځای شوو کسانو شمیر 3 میلیونه شاوخوا یا 3.5 میلیونه شاوخوا یادیږي. په دوی کې ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري او داسې شکایتونه کوي چې مرستې ورته سمې نه رسیږي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی سټډیو ته وصل شوی. حقانی صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. په کور دننه بې ځای شو ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی ته د مرستې رسونې چارې چیرته رسیدلې؟
ډېر مننه. سلام تاسو، تاسو اوریدونکو ته. په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو. او د دوی لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بي ځای شوي دي. نو وسل الله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دي. نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي، دا شمیرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو. او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله او حقانی صاحب دی هم دی ډاله کډوالو له ډاله نه یو شمیر ډیر مستحق دی دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي طالبان هغه کسان چې پیزنی ورته مرسته کوي اما هغه کسان چې مستحق دی دوی سره اړیکه نه لري غوی ته مرسته نه رسیدي دا خبره تاسو واوریدل مخکې
او بله نو د دې خو یو وجدا کې ده شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق نو شاید دا هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده شاید دغه شکایتونه وي او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي کارونه نشته روزګارونه په ټپه ولاړ دي نو مشکلات ډېر دي یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي او ډېره اړتیا لري نو هغې ته ډېره ترجیح ورکو
دا خو سمه ده چې د ارتیا کچه بيخي زیاته ده تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې دغه موسسې چې کوم مرستي ویشي دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته
مونږ یوازې د دې سره هم د څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو مرستې دوی په خپل تقسیمي او د مرستو ویشته دی په خپل لاس کې سروې هم په ډیرو ځایونو کې د خپل سټاپ لري ناري نه سټاپ زرا نه سټاپ مونږ یوازې هم یې ستونزې د دوی سره حل کوو یوازې د دوی سره نه کوو نور د هر څه چې د آزاد مؤسسات د دوی ازادي ورکول شي د خپل سروې کې په خپل مرستو کې پر هر څه کې د دوی ازادي ورکول شي
ډیر مننه کور مو ودان د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوریدونکو په دې خبري مجله کې نور پزله پوری راپور نه هم لرو خو اوس راځو ته چې لویدیزو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي ملالۍ بشیر تبغوک شو
فارن افیرز مجله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت تکتل او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې امریکا او متحده هیوادونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ډیر تر ډیره لاس پکار سي مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل شوی چې وايي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي لډیر چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ سي همدارس د خړو نړیوال سازمان هغه وړاندوینې ته هم اشاره سوي چې وايي راتلونکي کال شایي د افغانستان نیمایي نفوس یعنی درويشت میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري د مقاله په وینا دولتي کارکونکو ته لتیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې را رسیدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی د فارن افیرز په مقاله کې وروسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالي مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نه کړي خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشري وضعیت دومره په چټکۍ مخ پر خرابېدو روان دی چې تر بندیز لاندې رژیمونو سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسي او په دې اړه ژر تر ژره پریکړه وسي ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ سوی دی هندوستان ټایمز د شتو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده د مولا هبت الله اخونزاده په فرمان کې راغلي چې شذ اشتمنی نه بلکې آزاد او با عزت ده او هیڅوک نسی کولای چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي هندوستان ټایمز لیکلی په دغه فرمان کې د شتو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دی ویل سوی چې دا هغه موضوعات دي چې د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې لوی اندېښنه دي دا فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویاند او اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړ په دې فرمان کې همداراز راغلی چې د واده پر مهال د بالغو نجونو رضایت او خوشي حتمی ده په فرمان کې دا هم راغلی چې کونډه د واده او د خپل برخلیک ټاکلو واک لري او لنیوی میړه څخه د مهر اخیستل د شتي شرعي حق ګڼل کیږي په بل برخه کې راغلي هغه نارینه چې څو شذې لري باید د شریعت له حکم سره سمې ټول حقونه پر ځای کړي. هندوستان ټایمز د 1990 لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د پخوانی واکمنۍ په اړه لیکلي چې هغه مهال شذو ته اجازه نه و چې له محرم پرته له کوره ووځي او باید حجاب واغوندي. د شذو او نجونو پر کار او زده کړو هم بندیزونه لګول سوي وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ځینو ولایتونو کې یوازې د شپږم ټولګي شذینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. شذینه کارکوونکي تر اوسه په ټولو دولتي ادارو کې حضور نه لري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. دا فرمان چې شپږ مادې لري تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګدې څلور میاشتې تیرې دوه ولدوی د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو ورسته د طالبانو مشر حبت الله خنزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړو د دوی لوخه خپرته نکاته مجبورول منع کړل شوی. خو د دوی د دوه بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوی. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خوځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خوځو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلي هیڅوک خځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولای. خو دې ټکي ته هم اشاره شوی چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولای. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او ان قومونو ترمنځ دروغي جوړې په پالمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د خوځو د سانګې مسؤوله هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصبانګې په اړه وویل د یک ډیر بحث د واده پاړه شوی خو د خوځو د بنسټیزو حقونو پاړه پکې سند ویل شوی.
دوی کارته د خوځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي پاړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما پاند د لوی مسایلو پاړه د طالبانو نه لیوالتیا خي او غواړي په دې سره د ډاټ جوړ کړی چې نور مسایل به حل شي. انجونی به زده کړو او خځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپل محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوای د خځو پاړه کومه بنسټیز ژمنه نه ده کړی.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کوند خځو ته هم اشاره شوی ویل کی کوند خځه د خپل اختیار څخه نه دا او د هغه لور یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخي تر ډیره کوند مېرمنې د هغه د خاول لمړيني ورسته لورته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې لیو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د خوځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزه حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته وایي ښځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسی په نظام باندې لازم دی واجب دا خو حتمی ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خنزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول تو کوندو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بے پروايي ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 ول 1000 او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو ورورو رسیګو د دغه سهارنی خبری مجلې د پای شیبو ته راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو انیسیار وایي چې سکهال ولکه افغانان په کور دننه بي ځای شوي دي. د یونیسیار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. د ښاغلي بلوچ په وینا دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندۍ په 12 وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. کریملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کریملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرونو ویل چې د دې آنلاین سرمشریزه لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې دا طرحه او پلان یې هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه پرون اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مانی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده. خو نړیوال غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم رازو یو نړیوال مطلب ته هغه دا چې د ایران او پنځو پیوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې راتلونکو نه بیا په ویانا کې پیلېږي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
په ویانا کې له پیوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له پنځه ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون جمعه د خبرو لړۍ وزنډوله او د سلام مشورو لپاره خپل هیوادونو تستانه شول. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې ویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړې او اوس هغه وخت را رسیدلی چې ګډونوال پلاوی په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي. مورا زیاته کړه چې د خبرې بر راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي، خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی، نو ځکه د پوینا بیړه په کار ده. مورا یادونه وکړه چې د خبرو د پیل لپاره په پالیسیو کې یووالي ته اړتیا لیدل کیږي. امریکا په 2013 کال کې وروسته له هغه د ایران له اټومي موافقې وتل چې د هغه مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د نهایي فشار کمپاین پیل کړ. د دې تړون 15 نورو لاسلیکونکو انګلستان، فرانسې، جرمني، روسیې او چین په هغه لوکس هوټل کې غونډې کولې چې شپږ کاله مخکې د ایران اټومي موافقه پکې لاسلیک شوې وه. په څیرمه هوټل کې د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي رابرت مالی په مشرۍ امریکایي پلاوی اوسېده چې له ایران سره د روانو خبرو په اړه د نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو له خولې خبرېدل. د ایران د پلاوی مشري د ولسمشر ابراهیم رئیسی لخوا نوی ټاکل شوی لوی مرکچی کوله. د پلاوی د روانې اونۍ په مذاکراتو کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پایل د ښه نیت په توګه باید د ایران 10 میلیارد ډالر شتمنی آزاد کړي. خو د اروپایي ټولنې استازي ښاغلی مورا وویل د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره ایران ته پکار ده چې د دې موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له موافقې سره د امریکا د بیا یو ځای کېدلو معنی دا ده چې واشنگتن باید پر تهران لګیدلي سخت بندیزونه لرې کړي. لخاغلی مورا څخه پوښتل شول چې د یوې ونې د خبرو لاستراوړنه څه وه. د په جواب کې ویل چې له یو لحاظه د هم پرمختګ دی چې د ایران لخوا یو نوی پلاوی خبرې کوي او دا پلاوی له نورو ارخونو سره مذاکرات کوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په متحده عرب اماراتو کې د خبرو پر مهال په دې کې شک څرګند کړ چې له ایران سره د خبرو نوې پړاو به نتیجه ورکړي، خو ښاغلی ماکرون په عین حال کې زیاته کړه چې دا په دې معنی نه ده چې د خبرو نوې پړاو باید تر سره نشي. فرانسه د جرمنی او برتانیا په څیر په دې باور ده چې د 2015 کال موافقه لدینو وړو نیمګړتیا او سره سره لهم د ایران د اټومي پروګرام د لنجې د حل یوازینی